کرشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د ترشنا اسمان لاندې خپرونې ته مو هرکلی کوم. نن مو د خپرونه د افغانستان پر حالاتو د درو سیمه ییزو تحولاتو اغیزو ته ځانګړی دی. یک شنبه به په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان او قلیچدار اوغلو ترمنځ دوهم پړاو انتخابات وشي. دا انتخابات د دې لپاره مهم دی چې د دواړو په نظرونو کې توپیر ډیر دی، او که د انتخاباتو پایله د قلیچدار اوغلو په ګټه شي نو نه یوازې د ترکیې په کورني وضعیت ژور اغیز لرلی شي، بلکې د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې هم د پام وړ بدلون رامنځته کیدی شي. که هم د افغانستان او ترکیه اړیکې له 1919 د شاه امان الله خان له وخت پیل شوي، خو دا هیواد چې د ناټو غړیتوب لري له تیرو 22 کلونو راهیسې د افغانستان په موضوع کې ژوره دخیله پاته شوې ده. له بلې خوا په وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو د رژیم ترمنځ ناندرې زیاتې شوې دي. ایران حتی طالبانو ته د اوبو پر سر یو میاشتنی مهلت ټاکلی او د اوبو د نه ورکولو د عواقبو خبرداری ورکړی دی. ایران د کجکي بند د اوبو د کتلو لپاره د پلاوی د استولو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ایران دا غوښتنه رد کړې ده. د دې مسئلې ترڅنګ په پاکستان کې د عمران خان د پلویانو له اعتراض او پر پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته د عمران خان د محاکمه کولو هڅه کیږي، او له دې سره په یو وخت د له ګونده یو شمېر مهمو مشرانو د وتلو اعلانونه وکړل. په اقتصادي بحران کې د ډوب پاکستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي او پر افغانستان به یې اغیز څه وي؟ دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره پرې وشخیږو. زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش چې له ترکیې څخه به راسره وي، په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس چې له لندن به راسره وي، همدارس په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکی غوث جان باز به له کاناډا څخه د تلیفون لاري را سره وي، او همدارس د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد به له امریکا څخه را سره وي. میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته هرکلی وایم. دا شیبه لومړی دانش صاحب خبرې به له ترکیې پیل کړو چې تاسو مالته اوسئ. ترکیه له ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې شکیله ده. د ناټو په چوکاټ کې ځواکونه لرل او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې هم له طالبانو سره خبرو او تعامل ته دوام ورکړی دی. په هغه صورت کې چې د رجب طیب اردوغان سیال قلیچدار اوغلو بریالی شي، البته یعنی احتمالا که دا کار وشي، د افغانستان په اړه به د ترکیې په پالیسۍ کې څه تغییر راشي؟
مننه. تاسې ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ترکی انتخابات نه تنها به جهان ته ډېر دلچسپ دي او د کنټرول او قابل ده دیدی چې باید دقت پکې وکړي، خپله ترکی ته هم ډېر اغیزناک دي. په دې خاطر دوه کسان چې پیشتاز دي او دوام پړاو ته راغله، کلی ټول چې دا نه تنها چې د ترکی په داخل کې په جهان کې بتغه د دې نظریات توپیر لري، بلکې د ترکیه په عقل په داخلي سیاست کې هم کلیچدار اوغلو او رجب طیب اردوغان جدا جدا مفکوره لري. کلیچدار اوغلو خاصتا یو سیکولر انسان دی او غربګرا دی، ډیر اتکایا پر غربي نړۍ به خصوص امریکا او اروپا باندې ده. برعکس رجب طیب اردوغان یو متعادل سیاست غواړي، یعنی ډیر تمایل و غرب ته نه غواړي، حتی تر غرب نه شرق ته ډېر، یعنی روسیې ته چین ته دی ملکو ته ډېر تمایلات لري. او په زمن کې اردوغان د یو ثبات خاوند دی او یو کس دی چې مستقل سیاست ورکی او مستقل موضیګیری د دنیا په اکړه باندې نیسي. تاسو ته جواب ده چې دا هغه
لیکن بله دا خبره به پریشتو، ځکه چې دا د دوی داخلي مسلې دي. لیکن زما پوښتنه دا و چې د افغانستان په اړه به که چیرته قلیچدار اوغلو بریالی شي، د ترکیې فعلا اوس خو یو سیاست ټولو ته معلوم ده چې د افغانستان په اړه یې څه سیاست دی، لیکن که د ده سیال بریالی شي نو د ترکیې په سیاست کې به څه تغییر راشي؟
از ما نظر اولاً خوب کلش در اوغلو بورد په انتخاباتو که دیر کم دی په دی خاطر سره چه اوزاد هست خیلی چه برطه برا جبته بردوغان که که چیر تا کلش در اوغلو بری علی سی دا افغانستان پا اکل بانده دا ترکی سیاست دا امریکی او اروپا دا زاویه چخه قتل کیگی. نور با دی مستقل سیاست نلری ار سیاست چه غربیان وزه که دا طالبانو پا اکل بانده او پا زمن که دا کلشدار اغلو مفکوره دا طالبانو دا مفکوره سر امخوانی نلری نسبت و اردوغان تا اردوغان تقریبا یو تیوکرات اسلامیست دی او اکثر وقت که در طالبانو سر نیک رابطه در لوده تاسی تجاوت در چه پر شل کاله که در ناتو پر چوکر که در ترکی فوجیانو تا هیچ نو تلفات وانه وشتله او پا از دی که دی بریالی ملدغه در لوده وزیفیه.
لیکن دوی پا افکارو که دیر فکر دیر فرق است داکتر سیب دانش در شزو پا برخه که اولو گوره دی ترکیه وضعیت سنگه دی و دی طالبان و وضعیت سنگه دی دوی دریست سنگه دی دی غوی دریست سنگه دی او سره لدی چه پا نسبی دوله لطالبان و سره اریکی ساتلی دی لیکن پا دیرو مواردو که دوی سره مشکل داری.
بلکل بلکل یعنی داغ حقوق چه فیلان پا ترکیه که شزی لری اتا کلشدار اوغلو پر دغه حقوق باندې انتقاد لري نو ته دا راسه مقایسه که چې یعنی ترکیه بهترین ممثل د دیموکراسي د فعلان هیڅ مشکل نسته په دې کې ولې دا مقایسه که د طالبانو د افکارو سره د طالبانو د اندیشې سره چې زه فکر کوم چې کلشدار اوغلو به په ډیر غټ پیمانه سره د طالبانو سره په مشکل کې. اما یو شی تاسو ته جوته ده چې ترکیه په افغانستان کې د هغه وخت امان الله خان د وخت رابطه چې لري ډیر مکتبونه هلته لري د افغان ترک په نامه باندې هلته دوی لغه لري او په باسازي پروژو کې فعلاً ترکان ډیر علاقه مندي لري چې په معدن او دیشانو کې د ترکیې سرمایه داران سرمایه گذاري وکړي. نو زما په اند باندې کلشدار اوغلو هم نشي کولای چې داسې یو سختدریزه سیاست وضع کړي په دې خاطر چې دا نظام سرمایه داري دی د خپلو سرمایه داران د خوا څخه هم تر فشار لاندې راځي. اما د اردوغان په شکل باندې داسې سیاست ته ادامه نشي ورکولای.
ډېره مننه سلامت صاحب ډاکټر صاحب دانش. ښاغلی زرداشت شمس هم اوس راسره دی. شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. تاسی په پاکستان کې ډیپلوماټ وی مرستیال سفیر وی که د پاکستان په اړه له تاسو سره خبرې پیل کو. په پاکستان کې فعلا ستاسو په نظر وضعیت کومې خواته روان دی؟ دی تحریک انصاف ګوند مهم مشان له دندو استعفا ورکوي. فکر کوي هغه جنجال چې د عمران خان پلویانو اوسنی حکومت ته جوړ کړی و یا یې پوست جوړ کړی و هغه په ختمېدو دی؟
قدر من اوریدین کتم سلامونه ایم.
سلامت.
هو دا سیده چی عمران خان گوند خو پا دی که شک نشته ده چی تحریک انصاف گوند د پاکستان د پوزی استبلیشمنت پا کومک و مرست بانی واک تر لاسه کر. کسه هم عمران خان خپل دیو شخصیت پا توگا پا تیرو شل پینزیش کالو که اغزان مطرح کرده او او یو سابقم لری یو مشهور لوبغاره او ولی د داسې قوي ګوندونو لکه د پاکستان مسلم لیگ یا د پیپل ګوند یا په ایالتي کچه باندې چې کوم احزابو د مثال په توګه په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د دوی داسې کاملا دوی ته بشپړ شکست ورکول په تیرو دوه دورو انتخاباتو کې دا د پاکستان د استبلیشمنت چې هغوی د پاکستان واقعي واک او واګي او د چارو واګي هغې سره په لاس کې دي هغې د مرستې نه بغیر ممکن نه و. مګر وروسته عمران خان داسې د محبوبیت نه داسې یو احساس پیدا کړو دا یو عمومي خبره ده. داسې وضعیت راځي نواز شریف هم د مرحلې ته رسېدلی و چې بیرته پوز هغې په ضد اقدامات شروع کړه او هغه د واک نه ایسته کړو نو هماغه دلیل و چې د دوی ترمنځ اختلافات راغله عمران خان ممکن کوشش کوو چې په ټولو چارو کې د هیواد په پالیسي کې بهرنۍ په داخلي مهمو چارو کې رول ولري او پوز دغه مخه نیوله نو وروسته داسې په یو تهدید باندې بدل شو او پوز دغه مخه ونیوله او مونږ تاسو وکتل چې د خپل د پاکستان جمهوریت هم زیاته ضربه ده. که څه هم د عمران خان د ګوند یا د دې د تګلارې سره اختلاف کیدی شي ولې په کم شکل باندې چې د دوی اوس مخنیوی کیږي او هر ورځ د دې مهم مشران هغه زندانونو کې واچول شول مجبوره کړی شو او هر ورځ د هغې د پنځو شپږو مهمو پخانی وزیرانو یا د ایالتی یا مرکزی اسمبلی غړو استعفا ورکوي او یا د ګوند خپل لا تعلقي خي نو طبعا اوس دا یو تهدید موقت توګه باندې یو څه کم کو.
بل فکر کوي چې د دې ګوند مهم غړي چې درګر د استعفای ورکوي د فشار په نتیجه کې استعفای ورکوي او که واقعا د عمران خان له پالیسی سره او له تګلارو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی؟
نه فکر نه کوم چې د نظر اختلاف وي، ځکه چې ټول په دې پوهېږي چې د پاکستان پوځ دغه وروستي چې کوم پیښې وشوې او کوم لاریونونه وشله او بیا د پاکستان د پوځ په وړاندې چې کوم اقدامات وشو، دوی د قول اردو د قومندان کور وسوځول شو په لاهور کې، او نور د دې مهم سمبولونه چې هغه د مظاهرچیانو لخوا له منځه یوړل شو یا د خپو لاندې شو، نو یو ضربه ورکړه. او دوی چې پاکستان کې کوم یو خپل تصویر جوړ کړی د ډېر یو تقدس هغه پایمال کو، که څه هم پخوا د بعضو ګوندونو یا د تحریکونو د مثال په توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم دغسې بیانیه مخکې روانه وه، ولې هغې ته خو دوی په اسانه د غدارۍ او د خیانت ټاپې پې لګولې. مګر دا چې تحریک انصاف یو مرکزی ګوند دی، په پنجاب کې هم دی اکثریت ترلاسه کړی و، نو دا مشکله وه. نو داسې هم ګونګوسی دي چې دی کې هم کېدای شي د استبلیشمنټ لاس وي، په لوی لاس یې داسې وضعیت رامنځته کړو. مګر عموما داسې ښکاري چې د فشار د عمله دی دا کار.
بله، یو بل پوښتنه له تاسو څخه په همدې ارتباط، فکر نه کوئ چې که عمران خان بیا ونیول شو د ده پلویان به بیا د تیر ځل په شان کوڅو واټونو ته راووځي او هماغسې ګډوډۍ به رامنځته شي؟
اوس مهال لږ احتمال کم ښکاري، ځکه چې د دوی اکثره مشران چې هغه دغسې پاسونونه یا مظاهرې خو هغوی رهبري کولې، دغه د دوی دا قومانده چې ده دغه د کمانډ او کنټرول یا د دوی رهبري هغه تقریبا د منځه وړې ده، یا زندانونو کې دي یا په فشار راوړې او یا د ډیرو د خپل ګوند نه استعفا ورکړې. نو اوس مهال په لنډ مهال کې خو دغسې د مشکل د منځه وړې دی، او ماغه دلیل دی چې عمران خان بیا بیا په خپل ویناوي کې هم وایي چې یعنی حتی زما د خپل د ګوند د غړو سره د مشرانو سره البته د هغې سره اړیکه نه ټینګیږي، نو د دې ټولو شیانو مخنیوی کړی دی.
بله، ډېر مننه شام صاحب. ښاغلی نجیب آزاد د باور غورڅنګ مشر، د ایرانی او افغان پولیساتو ترمنځ نن هم په د نیمروز په ګنګ ولسوالۍ کې نښته شوې، ستاسو په نظر د ایران او طالبانو اړیکې کومې خواته روانې دي؟
سلامونه او درنښت. د ایران او طالبانو اړیکې هیڅکله داسې مستحکمې دوامداره اړیکې نه وې. هغه د ایران د ګټو دپاره وخت نا وخت هغو که طالبان وي یا که نور دغسې ډلې ټپلي وي په افغانستان کې د هغو لاسنیوی هم کړی دی، کله چې د دې ګټو اجابول د بېلګې په توګه په پخوا کې د جمعیت اسلامي سره یې خورا ډېر نږدې اړیکې درلودې او هر ډول مرستې ورسره کړې وې، او د جمعیت ډېر مشرانو دا په وار وار ویلي. د دې تر څنګ د هزاره ورونو کوم سیاسي احزاب چې دي هغو سره یې خپلې اړیکې دي، حتی هغه هزارګان چې په افغانستان کې په ایران کې دي او بخښې هغه په سوریا کې مجنګوله، او د طالبانو سره یې خپلې اړیکې پاللې چې هغه د متحده ایالاتو چې خپلې ستونزې لري یا هڅه کوله بیا چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو دپاره په افغانستان کې ستونزې جوړې شي او د یې تر یو بریده پورې ستونزې کولی شي دغه ستونزو جوړولو کې رول ولوبوي، او بیا حتی افغانستان د نظام
زما سوال استاندا آزاد صاحب، دا سید چې د دې ترمن زاړي کې ولي وي یا په څه خاطر دي تمن چې خپل ملي ګټو ته په پام هر هیواد له یو بل هیواد یا یو بل ډلې سره اړي کې جوړوي، لیکن فعلاً دا اړي کې کوم خواته روان دي؟ په ورسته ورځو کې د هلمند دی او بو د حق په سر ډېر ناندري جوړی شوې، او اوس دا تازه سرحدی نه ختم شوې ده، او دا اول نشته هم نه ده، داسې معلومیږي چې دا ورسته نشته ډېره جدي ده نسبت په خوانو ته.
یو شی چې هغه ډېر ښکاره دی، طالبان په ټوله کې د خپل سیاسي ساختار تعریف نه نیولی، بیا د بهرنۍ پالیسۍ د پاره هېڅ څه نه لري. د دې څومره روابط په تېره کې هم وه، یعنې په دغه دوو کلو کې که په ایران کې دی ناسیم کړي د مقاومت سره یا مثلا دی په سفارت وسپارل شو، هغه البته د افغانستان د پډېر په انفرادي ډول باندې هغه تصامیم ونیول سره یا هرکلی وسو. طالبان د ایران سره د اړیکو دپاره هېڅ څه نه لري د تاریخ لپاره چې هغه په هغه پالیسۍ باندې هغه تاریخ ولري. البته ایران هڅه کوي چې ډېر تر ډېره فشار وارد کړي. ایران په دې تمه وو یا حد اقل داسې یو فکر کوي چې د طالبانو یو پاشلی نظام چې هغه په مسایلو باندې ناخبره دي، او د دې تر څنګ خپل ستونزې هم دننه په هیواد کې لري د بهرنیانو سره لري، نو که دې طرف ته ناسته اړیکې وپالیسي او سفارت هم مثلا وسپارل شي ځینې وخت په ځینې مواردو کې د دوی سره پټې یا ښکاره ناستې وشي، نو دغه د اوبو مسله د اوبو تر مسلې تر څنګ نور کوم مسایل چې دي کوم ګواښونه چې دی داسې فکر کوي چې مثلا د داعش لخوا به دوی ته ګواښونه وي د افغانستان له خاورې د اوبو په مخنیوي کې به طالبان مرسته وکړي. هغه وخت ته سول چې طالبان په دې حق باندې د مرستې توانایي هم نه لري، او د اوبو مسله همدغه چې لکه د ډیورن مسله چې راپورته شي دا یو ډېره حساسه مسله ده. کله هم چې د ډیورن خبره کېږي ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو مسله پورته کېږي، په دې حق باندې هر هغه څوک چې هر څومره نږدې هم وي ایران ته، هر څومره د هغو سره ښې اړیکې هم ولري، د افغانستان په ولس کې دا مسله خورا ډېره حساسه ده. لکه مخکې مې چې مثال توګه د ډیورن مسله راوستله، نو هر کله چې دا مسله راپورته کېږي طالبان کو غواړي کوونه غواړي هغه دغه دریس کې البته لکه د ټولو پخوانیو دولتونو د خپل دریس چې ونیولې و دی پیل پیل کومه مثلا هغه تړون چې موږ په خواه درلوده د شاله وخت د ایران سره دغه لمخه به د دې تړلې کې پاتې کیږي. البته د ایران او د پاکستان د طالبانو اړیکې به نور هم خراب شي په دې کې شک نشته.
ډیره سيته مننه کوروادان. شاغلی غوث جان باز صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو او ایران اړیکې کومې خواته روانې دي؟ آیا فکر نه کوئ چې ایران په ځینو مواردو کې خصوصا د داعش په برخه کې طالبانو ته اهمیت ورکوي، یا له طالبانو سره دا چې اړیکې لري او اړیکې پالي یو دلیل هم همدا دی؟
مننه ټولو ته سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. ګوري د طالبانو او د ایران د حاکمانو اړیکې یوې نامعلومې خاطر روان دي. تر یو وخته پورې د دوی محاسبه شوې کوژده روانه وه، خو دا کوژده په یو واده چې هغه هم د یو مینې واده اوسې دي هغې خواته لاړ نه، او هغې ته هغه خواته تللی هم نه شوه، ځکه چې د دوی منافع په ستراتیژیکې توګه ډېر سره متضاد یا مخالف دي. طالب تر اوسه پورې یو آیډنټیټي مشخصه نه لري، داسې حال کې چې د ایران هغه کومه آیډنټیټي چې ده هغه شینیزم دی، هغه د شینیزم ایدیولوژي ده، هغه د شینیزم د ایدیولوژي انتشار دی په دنیا کې، او البته چې هغوی دغه په یو د دولت په یو سیستم کې راوارد کړی دی، او په دغه توګه د خپل دولت د منافعو نه هم ننګ کوي. اوس طالب څه کوي؟ طالب لکه چې مې مخکې اشاره وکړه تر اوسه پورې هغه خپله آیډنټیټي نه لري، او تصادفي هم نه ده چې ایران او مخصوصا روسیا دغه دوه هېواده چین لږ ذره په محتاطانه حرکت کوي، ګرچې هغې هم خطونه واخیستل د متقینه، او په دغه دوه وروستیو درې هفتو کې که تاسو څېړلې اوسي چې حتمن هم څېړلې دي، ارزیابي کړي دي چې د هغوی اعلامیې هم یو داسې خپل درشتي لري د طالبان په مقابل کې، وایي چې تاسو هلته تروریستان ساتي، موږ تاسو باندې اطمینان نه لرو، حکومت تر اوسه مسؤول نه دی، او داسې خبرې او خطو واخیستل چې هغه د ایغور کوم پارتیزانان چې دي هغوی هم هلته د افغانستان په خاوره کې خوندي دي او فعالیت هم کړي، یا یې موږ ته وسپاري، یا یې غولي دي، یا یې زندانی دي. پر حال اوس چې بېرته راشو ایران ته، ایران او روسیا عین فشار نه کار اخلي تر څو چې طالب خپل اصلي قالب کې ولدي، یا پښتو کې هغه یا لاندي یا باندي یا د باند، یعنی هغه خپل شین باید کار کړي چې بل اخره دا طالب چا سره دی، امریکایانو سره دی، منطقې سره دی، روسیې سره دی، ایران سره، چین سره دی، چا سره دی، دی بل اخره کومه لوبه غواړي مخته یوسي. تصادفي هم نه ده چې پرون او اورمه ورځ دوال د روسیې لوړ پوړي چارواکي چې د دفاع وزیر او د شورای امنیت د هغوی مشر پاتروشوف او شیګو دوی اعلان وکړ چې په افغانستان کې تروریستي ډلې د دوی تعداد زیات شوی دی، او حتی تر دې بریده د دفاع وزارت مخته وړاندې ویلي چې د منځني ختیځ نه امریکایان تروریستان افغانستان ته انتقالوي، او د افغانستان د طریقه یوه دومه لاین د جنګ غواړي د روسیې او د منځني آسیا.
جان باسب، څه فکر کوئ چې روسان هر څه موده وروسته داسې خبرې کوي او په عین حال کې به له طالبانو سره ښې اړیکې پالي، فکر نه کوئ چې دوی غواړي په دې شکل سره د منځنۍ آسیا هېوادونه وبیروي او خپل نفوذ هلته لا زیات کړي؟
بله شکه چې دغه یو هدف روسیه لري او نه یوازې روسیه لري بلکې یو ډول نور هم لري خدای هغه د کلچی او د خنجر چانسات خو نن نه دی پیدا کنه اما په ټولي توګه کتل چې وګوري چې د روسیه هغه کومه اشواګری شو ډیره موده روانه او طالب سره هغه چې اوس نه ده اوس دغه د سمرقند د کتنې د کتل اوس هم جوړ یو دی ګوري د روسیه برخو طالبان سره ځین چې ډیر ستور او ډیر کلک پرګماتیک نه محاسبه شوی باندې څنګه ورکی اوس روسیه هغه چې طالب وایي هغه ته غواړي هغه وعده کړه کوي هغه باید اوس عملي او ورستر بلې د روسیه او د ایران تشویش دغه عبارت زیات چې بلاخره طالب نکیدای شي چې بل سو استفاده وشي د منطقي او د روسیا او د ایران د منافع خبر په ځای او تاسو به څه نه ده چې اوس داس خو د حکم عادي خبره نه ده هغه تکنیکی وسایل چې نن ورځ شتون لري ټول کیږي چې په کجکی بانک کې څومره وبدي په د کمال خان په بانک کې څومره ده او به حجم ده او د پاسمتا ټول شم بدلې شي او دغه یو فشار هغه هم ډیر د شي خوشونتبار فشار چې دغه په دې باندې راو کې د ارتار در کوم دی باندې جدي فکر او کاو د نختار ډیر جدي دی چې دا پیمانه نشي دا یو خبره خو عادي خبره نه دي په هر حال کې مطلب دا و چې په دغه ترتیب بل اخره طالب دې ته اړ کی چې اعلان کی چې چا سره دی منطقی سره دی یا فرا منطقی سره دی تاسو که وګورئ د اتحادی اروپا مثلا خبرګونونه او د متحده ایالاتو خبرګونونه او همداسې تر یو بریده د پاکستان د یو محتاطانه دریز نو تاسو به پوه شئ چې رښتیا سره هم په دغه موضوع کې دوه قطب ایجاد شوي ایران منطقه او فرا منطقه چې یو تر یو بریده د پاکستان هم هغوی سره دی یعنې دغه تکرونه اوس واضح شوي دي چې کارای کې بالاخره طالب کمه بی طرفه کوم بی طرف دریز بغوره کوي یا بزی کوم خاطر به میلان زیات
بله سم ډیر مننه سلامات اوسه دانش صاحب کم دغه دی ایران او طالبانو مسئله لتاسی هم بو پختمه فکر کوي چې د هلمند او بو په سر لانچه به د ایران او طالبانو ترمنس ډیره جدي مسله وي یعنی د یو بود حق غشتل د ایران جدي غشتنه ده او که تاسو فکر کوي چې ممکن ایرانیان د دې لپاره چې د خپل خلکو پام بلی خواته واړوي دا مسله ډیره راپورته کړې ده تاسو به معلومه وي چې سیستان او بلوچستان د ایران د ورستي یو کال په اعتراضونو کې یو لډیرو نارامو ولایتونو څخه وو ډیر خلک په اعتراضونو کې وو وشل شول او په عین حال کې د ایران یو ټټولو بیوزله ولایت دی چې نارضایتي پکې ډیره ده
دا د دې دوه مسلې باید اساسي په نظر کې ونیول شي اولنی مسله خو دا ده چې تاسو هم غوډې ته اشاره وکړه چې په دې اخر کې ایران د بلوچستانو د کسان اعدام کړ او تقریبا تاسو ته جوته ده چې په د ایران په ټول ښارونو کې بلوچستان یعنی زایدان هغه موقعیت شي احتمالات د دې ستې بعضی مصالحانه حرکتونه هم پاره کې شروع سي بلوچستان همیشه هغه ارتباطات چې د افغانستان او پاکستان سره لري تسلیحات یعنی ګرم وسله د انتقال په باره کې کوم خاص پوښتنه نه لري نو په دې خاطر سره رئیسی دا خبره په دې وکړه چې ازهان دا غید امو څخه واړی او تقریبا ودیته بل اساسي مسله دا ده چې تاسو دقت وکړئ د قطر صدر اعظم چې راځي وکندار ته او حالت د ملاسان خون سره او چې ډیر شواهد شي چې د خپل ملایبت الله سره هم دی لیدلی آلته دا شي چې روسانو په ایرانیان نور د دې څخه نا امید تسوه ایرانیان او روسانو دا څه فکر کوي چې کابل هغه د قطر مذاکراتي ټیم به د امریکا سره خوشبینه وسی ولی دغه رادیکال طالبان چې په راس کې خپل شیخ معیبت الله دی دا دې تمایلات و روسی و ایران ته لري ولی جواب اس و د قطر صدر اعظم دا وخوذل چې ولی قطر په کندهار ته سفر وکړي په جواب یې دا وخوذل چې مونږ غواړو د معیبت الله سره دیل وکړو معاملو وکړو دا قطر یعنی امریکا دلته یو اساسیت را منځ ته شو دا پتان ایرانیانو هم السلام علیکم خدای روسانو هم السلام علیکم خدای متیو سل اتیا درجه د شرق پالیسی مطلقا د طالب په مقابل کې تغییر وکړل. هغه محاسبه چې دوی کړی وه چې طالب کیدای شي چې د امریکې سره شل کاله وجنګېږي او د ډېر ځپل شوی دی، احتمالات د تعامل د امریکې سره مشکله ده، او په که چېرته تعامل وکړي هغسې دلګرمي نه ورسره لري، او دوی دوی کوشش کوي چې دا نیرو ځان ته راکش کړي او افغانستان هم چین د یو بازار په صفت باندې او هم روسانو ایرانیانو غوښتل چې خپل قراردادونه واشي. ولی برعکس باندې دوی اوس په دې نتیجه ورسېده چې طالب پر اساس د دوهی د یو معاملې سره راغلی دی، او معامله مطلقا امریکایانو قصنده معامله وکړه او دا قدرت دوی ته ورکړي. هغه شی چې دوی انتظار
درلود، هغه فکر نه کوي. دا خو تاسو دې یو خبره کوي که د طالب له زاویې دې مسلې ته وګوري، روسان څه ورکولی شي یا چینایان خو چاته مفته پیسې نه ورکوي. په دې دوه کاله کې له طالبانو سره څه ډول مرسته کړې ده؟ هغه مرستې چې لویدیځوالو کړي دي له دې سره مقایسه کوي.
ګوره، ما غوښتله چې دې نقطې ته راسم. اوس موضوع دا ده چې د طالب محاسبه څه شی ده، طالب څه شی غواړي. په نظر کې طالب د ځان سره سنجش لري چې دغه ویجاړ سوی اقتصادي حالت، دغسې یو حکومت چې تقریبا د دوی ته په میراث پاتې شو چې د هغې انکشافي بودیجه، عادي بودیجه بهرنیانو ورکوله، دا یو میراث و دوی ته پاتې سوی ده. دغه میراث ساتل، آیا د شرق د روسیې د چین و ایران امکانات دومره څه چې جایګزینه د غرب سي که نه؟ دا و چې کابل، یعنې د کابلیانو د کابل ادارې وسویل چې ملا هیبت الله ته قناعت ورکړي چې موږ باید او باید د غرب سره ډیل وویو او معامله باید د غرب سره وکړو. دا کسان جایګزین کیدای نه سي، دا الټرناتیف نه دی چې موږ د دې سره په معاملو کې ولاړ سو. روسان خپله د اوکراین په جنګ کې ګیر دي او ډېر اقتصادي ډېر ضربه خوړلې ده. ایران خپله انفلاسیون یې بیخي ولر دی. چینایان عادل قیاس داسې اراده نه لري چې د امریکې په شان باندې داسې پیسې استفاده وکړي خپل د امپراتوري د غځولو دپاره. فقط یوه ګوزینه امریکایان دي. نو دا باعث د دې شو چې د طالبانو په منځ کې یو واحد نظر منځته راسي، چې هغه واحد نظر دا دی چې دوی بهتره دی چې بیرته خپل تعلقات د غرب سره جوړ کړي. که تاسو متوجه اوسئ، د دوی سخنګویان او د دوی وزارت خارجه، حتی وزارت خارجه په صراحت باندې دا خبره کوي چې دا باید اطمینان د امریکایانو وي چې موږ عملا دنیا موږ په رسمیت پېژني، عملا دنیا موږ سره راکوټ لري. او د طالبانو محاسبه دا ده چې ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، هند و چین دوی خو د تجارتي لحاظ څخه مجبور دي چې طالب سره تعامل وکړي. اوس نو غرب راکش کړه، دا خو د مجبوریت پر اساس تعامل کوي. هغه کسان چې زموږ نه واټنې لیرې دی او موږ ورته احتیاج یو، راشه چې د هغو سره ډیل او معامله وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، د پاکستان موضوع مخکې یاد شوه چې وای زموږ نورو مېلمنو اشاره وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پاکستان له لویدیځ سره نږدې د نسبت ایران او روسیې او چین ته. پاکستان په دوه موده له افغانستان ته شارلز دافیر ټاکلی و، د سفیر سطحه یې شارلز دافیر ته راټیټه کړه. بیا هغه هم له یوې حملې وروسته لاړ چې تر ډیرو پورې تللی و، او ځانګړی استازی هم نه درلود. هغه هم استعفا کړې وه، خو له اوږدې مودې وروسته یې ځانګړی استازی په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره وټاکه. تاسو څه فکر کوئ د پاکستان علایق بیا په افغانستان کې زیات شوي دي، او کنه له اوله هم وو دا د پردې شاته و اوس د بلې خواته راغلل څرګند شول؟
د پاکستان علایق لاول سره و خورا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل و، اما کوم بدلون چې راغی، همدارنګه لکه د پاکستان دننه کوم سیاسي بدلون چې راغی، یا د پاکستان پخواني لومړي وزیر چې څه پېشمني کړې وه هغه هماغسې نه شوله، همدغسې د افغانستان په قضیه کې مسوله. د افغانستان په قضیه کې پاکستان تر 15 اگست 2018 خورا ډاډه و چې دا مسله به بېرته دوی ته ور وسپارل شي، لکه په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې د افغانستان مسله پاکستان سپارل شوې وه، او هر ډول اقتصادي او سیاسي او نظامي امتیازات یې ترلاسه کړل. دا ځلې د لومړي کال په تېرېدو سره دوی ولیدله چې دا مسله هغه ډول چې دوی فکر کوي چې دوی ته به سپارل کېږي او متحده ایالاتونو به دې سپاري، هغسې نه شوله. حتی په دې کې بخیادونه شوله خورا مهم رول ولوبوي. زه چې چکم معلومات سره مو دقیق معلومات وس ډیره تصامیم حتی د ملا حیبت الله په نامه باندې کوم فرمانونه لاسلیکیږي او بیا په خپل چارواکو ته ورکول کیږي هغه هم د قطر نه دی حتی نوې تصمیم په قطر کې نیول کیږي. پاکستان دلته هغه ډول چې توقع و هغه ډول یې ترلاسه نه کړل. البته د دې ځانګړي استاد چې د افغانستان لپاره سپارلی دی یو یادونه مهمه بولم چې پاکستان هر کله هم چې غوښتي او کلم چې وغواړي د افغانستان په قضیه کې د طالبانو سره په خپله مستقیم خبرې کوي. البته استابلیشمنت یې یا هغه څوک چې پاکستان کې واکمن دی استازي لکه د نورو هیوادونو چې خلیزات کوم رول درلود یا مثلا وزیر متحده ایالاتونو چې کوم ځانګړی استازی دی هغه یا کابلو دغه ډول د پاکستاني استازی نشي کولای ځکه پاکستان مستقیم د طالبانو سره خپلې اړیکې لري. طالبانو تقریبا د ټولو مشرانو کور هلته دي تګ او راتګ هم شته. لیکن هغه ډول چې د پاکستان پر د افغانستان په قضیه کې افغانستان په مسایلو کې څومره چې برلاسه و هغه برلاسه توبه خورا کم سوی دی او په خپل په طالبانو کې یو لامل لري چې کوموالي چې په طالبانو کې هم یو ویش رامسته سوی دی. دا یوازې د اخندزادګانو د حقانیانو مثلا نه دا د مثلا صدر ابراهیم هم دا رقم ذکر دی وډالو مثلا دا اوس څوک راغی د حسن اخندزاده ځایناسته سو دی خپل مستقیم یې اړیکل جن د اخندزادګانو سره ډیر دی نه د حقانیانو سره دی. نو دا ویش هم چې په دې کې دا بلې تر اوسه وسته او ډیر پیدا داسې ویل کیږي داسې تحلیلونه کیږي چې په دې کې متحده ایالاتونو وړاندې چې طالبان وخت راشي دغه فریکشنونه یې رامنځته کړي وو. البته د خپل اطلاعاتي هیوادونو په مرسته باندې چې هغه په هغې کې قطر ډېر مهم رول ولوبوي. نو طالبانو د وبخښې د پاکستان علاقه یا لیوالتیا خوا هم وه اوس هم ده سبا به هم وي د افغانستان په قضیه کې هغه که طالب وي که الف بي هر دلته راځي. لاکن هغه ډول چې دوی برلاسي توب درلود دی د افغانستان په قضیه کې هغه وضعیت خورا ډېر پیکه سوی دی.
بله مننه. ما غوښتل چې همدغه پوښتنه له ښاغلي شمس څخه وکړم چې دوی څه فکر کوي مخکې داسې باور وو اوس هم البته دا باور ځینې لري چې د طالبانو په منځ کې پاکستان ډېر نفوذ لري د دوی په پریکړو کې اغیز لري. آیا شمس اوس هم تاسې همداسې فکر کوئ چې پاکستان که وغواړي په طالبان خپل سیاست بدلولی شي خصوصا کوم داخلي سیاستونه چې دوی عملی کوي او ډېر افراطي دي او نړیوال ترې شکایت لري افغانان هم لري نړیوال هم لري.
زما په نظر زو سره زیات موافق نیم. دا لګ زمنګ به طرف نم لګ مبالغه آمیزه دریزو او د طالبانو له خوام د تیر حکومت یا د جمهوریت په اړه دا یو مبالغه آمیزه دریزو چې دا مکمل د غرب غلامان دي او موږ به ته د پاکستان د غلامانو خطاب کوو. د ګټو په بنیاد باندې د غاړی کده د پاکستان د طالب سره د طالب هم د کې ګټوال ته زینو خوندې حتی د بازو په تجارتونه او کاروبارونه واغ قسم دي کورنۍ دي. مګر بدبختانه د سلسله د 1325 کال نه روانه ده. مجاهدینو وضعیت هم د غسیو او یو وخت یو پاکستانی سره زمنګ د غسی بحثو مهم چارواکي نو هغه ویل چې زمنګ دروازې خو خلاصي او مونږ کتل چې هکله د مجاهدینو په لاس باندې د ډاکټر نجیب رژیم اړنګ شو هغه خلک هم پاکستان ته لاړل. اوس د طالب د لاسه چې څوک وتل اکثر لاروي پاکستان وا نو پاکستان دغه یو تګلار خپل کړی دا د یو لاس کې یو کارت ته چې هر وخت استفاده کوي. طالب کې دا څه ویل کیږي چې بعضی کړی شته بعضی اشخاص ته چې مستقیم د پاکستان د تاثیر لاندې دي زیات هغه ته نږدې دي مګر دا څه خپلواک فکرونه او نظرونه پکې هم شته دي. من هیڅ د یو غرزنګ د یو تحریک د پاکستان په لاس کې نه دی. اشخاص او افراد کېدای شي او بدبختانه په تیر جمهوریت کې هم د بعضی اشخاصو سره کې دا خبرې وې چې د پاکستان یا ایران یا نور هیوادونو ګټو ته ژمن دي. نو زما په نظر دا به کاملا دغه نه وي. زما په البته زما په نظر درسته به نه وي چې وایو چې مکمل یا دوی په لاس کې دي یا دوی خبره مني یا مګر کوم هغه فکر چې د ایدیالوژي چې دا هغه سرچینه د پاکستانی مدرسو نه اخلي او استادان غیزه کیو د دوی دغه افراطی تګلارې لچ ګورو ولې هغه زمنګ یو افغاني افراطی دغه هم شته دی که وایو بدبختانه به 1315 لسیزو کې جوړ شوی دی چې هغه ملا چې په پاکستان کې چې هغه دوی استادان دی هغه دومره افراطی نه دي د خپل ځان لپاره دغه څه نه خوښي او زمنګ چې هم سره په 13 کلونو کې مذاکرې وي هغه به هم دغه څه دریز نه خپل او چې نه دومره افراطی دي. مګر طالب چې نن په افغانستان کې واکمن دی دا غي نه زیات افراطی ګامونه پورته کوي ولې دا هم د افغانانو یو متاسفانه یو خصلت دی. هغه په خا کمونستان او هغه به د روس د شوروي د کمونستان نه په افغانستان کې افراطي اقدامات پلي کول، نو دا یو د افغانانو خاصیت هم دی. نو زما په نظر شته دی په کې بعضی اشخاص چې پاکستان سره به زیات نږدې وي، اړیکې به لري، مګر داسې کاملا د هغې په کنټرول کې نه چې د دې تګلاره پالیسي هغې جوړه کړي.
جانباز صاحب، نن دوه خبرونه دي. یو خبر دا ده چې په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په قافلې یا کاروان باندې چاودنه شوې ده او درویشت پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. بل خبر دا وای په خیبر کې د اف سی یا ملیشه ځواک باندې حمله شوې ده، د وسلوالو له لوري یو سرتیری وژل شوی دی او پنځه نور ژوبل دي. کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي، دا ډول بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي. څه فکر کوي چې د طالبانو واک ته رسیدو پاکستان ته ګټه ورسوله او که تاوان؟
ګوري، زه به دغه مخکې سوال ته ستاسو په خط ډېر لنډ تم شم. زه دغه د طالبانو په باره کې په اړه دغه چې خوشبین نه یم، لکه ځینې زما همکارانو دوستان چې دي، زما په نظر طالب مطلقاً او یو بربند واقعیت دی چې دا یو پاکستانی طریقتي پدیده ده. بلکل ښکاره ده چې د پاکستان د خوا جوړه شوې ده. دا زه منم چې په افغانستان کې افراطي چپیان شته، دا زه منم چې په افغانستان کې راستي افراطي ډلې ټپلې وي، هغه کمونستان و، یعنی افغانستان کې خو کمونستان هم نه و، هغه خلقیانو پرچمیان یا ستمیان یا پاکستان هر څه چې ورته وایي دا مجاهد خیل، دا هر رقم و، هم معتدل و، هم افراطي و، او هم موتا. په هر حال یعنی خپل طالب دا مطلق یو پاکستانی پدیده ده، او په دې کې زما په نظر شک کول نو دا زه نه پوهېږم.
خو زما سوال دا دی چې اوس تاسې دا باور لري، لیکن دغه واقعیتونه په نظر کې ونیسئ، نو پاکستان په دې کې ګټه کړې ده که تاوان کړی دی؟
بالکل ګټه کړې ده، بالکل ګټه کړې ده. په افغانستان کې مطلق د هغوی د تاثیر او نفوذ او حاکمیت لاندې یوه ړنده ډله ټپله حاکمه شوې ده. افغانستان مطلق د دغې ډلې
فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو هغه طالبان یا هغه سختدیزی چې د پولی یا د دوران کرشي ابلی غاړې ته دي، هغوی هم تشویق شول، هغوی لا جګړو ته زور ورکړ؟
بل شکل چې په دې په هره پدیده کې دننه یو تضاد شته دی. ټول شیان د کنټرول وړ نه دي. بل شکل دلته ډېر نور لاسونه چې هغه هم کار کوي، د منطقې استخبارات دي. په عمومي توګه دغه لوبه هم په منطقه کې، هم په فراه منطقه کې اوس د ډېر لوی بدلون په حالت کې ده. تاسې وینئ د اوکراین بحران دا یو جهاني بحران دی. دا طبعا چې هم منطقې ته تغییر ورکوي او هم فراه منطقې ته. په ټولیزه توګه موږ تاسو پس دغې اوکراین د جنگ نه بالکل بل واقعیت بلو واقعیتو سره به مخامخ اوسي، یو بل جوړښت به رامنځته کړي. دا چې کوم جوړښت به رامنځته کړي، دې باندې به بیا موږ تاسو نور بحثونه وکړو. خو اوس که مشخص رایه شو د طالب په مست کې چې هغه پدیدې رامنځته کړي، هغه حالات رامنځته کړي، پاکستان کومه لوبه مخته وړي او پاکستان ولې داسې مخته کوو د طالبان. دا خو تاسو د دې عمران خان خبرې را په یاد کړي دي، د قریشي خبرې را په یاد کړي دي، رباني کار خبرې را په یاد کړي، دا د بوتو بینظیر بوتو خبرې را په یاد کړي چې دا طالبان څه کم تر رامنځته شول.
لیکن یو مسله بلم باید په نظر کې ونیسو، کوم فکر وی له مجاهدینو سره پاکستان جوړو، مجاهدینو ته پناه ورکړی و، خو کله چې کابل ونیو دا تور لګول کیږي چې د مجاهدینو حکومت په لنګیدو کې د پاکستان رول و، ځینې افغانان دا تور لګوي. یعنی پاکستان چې د هرې ډلې ملاتړ کړی دی، بیا وروسته دا تور پې لګېدلی دی چې د همغه ډلې د کمزورولو هڅه یې کړې ده.
بله شکه چې یو چې هغه پخوانی مجاهدینو ډېر ندامت خود، ډېر پښیمانه و، صحیح ده. مګر تاسو د حکمتیار ښاغلي حکمتیار نه کم ځلې حتی د پاکستان په ضد یوه کوچنۍ خبره اورېدلې ده، د سیاف نه اورېدلې ده.
نو خو هغه واک ته رسېدلی و. سوال شاید دا سوال ځکه هم مطرح ده چې هغه که واک ته رسېدلی وای، شاید هغه ته هم دا ګیله پیدا شوې وای.
ګوري، دغه ملي احساس هغه یا شته یا نشته. داسې نه کېږي چې زه واک ته ورسېږم د ملي احساس پیدا کوم، او که په واک کې نه اوسېږم نو زه دغه اوس هېڅ څوک نه یم. پخوا یو ډیپلومات هم زه اوس هېڅ نه یم، یو سفر که نه، اما ما څخه زما ملي احساس هېڅوک اخیستی نه شي، هېڅوک هېڅکله په هېڅ قیمت. زه د افغانستان مشاهیر، تاریخ، فرهنګ، دغه عادي لنډې دغه ته احترام لرم، دا ساتم. دا خپل ذهن کې ورته تقویت ورکوم. تاسو یو طالب ته تاسو یو تصور کوئ چې طالب څه کوي؟ د افغانستان تاریخ سره، د افغانستان هویت سره، د افغانستان ارزښتو سره. نو دې باندې ځان غولول چې دا یو پدیده ده او دا به ملي ازادي بخش حرکت اوسېږي، دا ځان ته فریب ورکول دي. طالب راغلی چې افغانستان نابود کړي، د افغانستان تاریخ، د افغانستان استقلال، بهرنی سیاست، اقتصاد، دا ټول د پنجاب لاندې هغه څه لکه چې پښتونخوا د هغې نه بدتره کړي، د کنټرول لاندې راولي. تاسو د ټول کابینه کې د طالبانو یو کس چې دولسم صنف تکمیل کړی اوسېږي ماته وښي، یو هغه اشخاص چې پوهه ونه لري اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، بشري او فقط مدرسه ویلي اوسېږي، هغه څنګه کولی شي چې افغانستان سره مینه ولري؟ هغه څنګه کولی شي افغانستان ته پرمختګ ورکړي؟ دا چې نورې لوبې کېږي هلته درز دروز روان دی په خیبر پښتونخوا کې، په نورو ځای کې بیا موږ ګورې ټول په د پښتنو په منطقو کې دا کارونه کېږي. او معلومه ده چې دغه منطقه باید نارامه وساتل شي. افغانستان هم د کنټرول لاندې او هم نارامه اوسي. نو بیا ترتیب هغه کار چې روان کړی دی پاکستان او متحده ایالاتو د دفتر د قطر د دفتر تاریخ دلته دوه موضوع دي چې هغه تاسو مستقیم سوال ترې شو. دوه حالات دي چې د پاکستان منافع د طالبانو په وجود کې به تر اخره پورې تعریف او تثبیت شي. دغه یو ټکر د امریکایانو او پاکستانیانو په منځ کې اوس راغلی دی چې بل اخره طالبانو ته تر رقم ته هغه نهایی اجندا ورکړل شي چې هغه په ترتیب دوی مختلف شي. نور خو طالب کوم ظرفیت نه لري، خپل فکر نه لري، خپل مفکوره نه لري چې هغه تطبیق د افغانستان د پرمختګ لپاره. ټول فکر د هغه د مدرسې په ماحول او په چارچوب دی. کاشکې دغه زما دوستان چې دلته غږی دي کنه چې ځینې زه پېژنم، دوی لاړ شي طالبانو سره دغه مشورې هلته ورته وایي، هلته ورته خبرې وکړي چې دوی څو ورځې هلته کولی شي کار وکړي زما په شمول کنه. نو په دې ترتیب زه بیا هم په دې دغه باندې ټینګار کوم چې طالب افغاني پدیده نه ده. طالب افغانان
وګورو چې دوه نور مېلمانه مستاسو دي نظراتو په اړه څه نظر لري. لومړی آزاد صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
کوټې لکه څنګه چې جان با صاحب وویل، په دې کې خو شک نشته چې دا ایدیالوژي د کوم ځای راغلی ده او دا اوس خبره نه ده. ما چې نومونه بدل شوی دي، که په جهادي ګوندونه او کنن طالبان دي او که سبب بل څوک دي، نومونه به بدل شي. ایدیالوژي پاکستان ایدیالوژي ده او د سایکلون د عملیات په دې خوا د سړې جګړې نه وړاندې دا فایل شوی ده او هغه ډېر مشخصه ده. یعنی یو په سبات افغانستان د پاکستان د فارا ځکه ګټه ور دی چې یو هغه داوه چې موږ سره لرو هغه باید هم دغه شي د دې داوا پاتې شي د دې په واکې یو غسیمه وغه ټول مسائل او د دې تڅنګ همیشه د همدغه د افغانستان د مسلې څخه پاکستان هیڅ کله بلې تولید نه درلودي. واځي د یا به چې ډالو تولید درلودي پاکستان چې نو کوم وضعیت کې د څومره قدرت لري د افغانستان د بدبختوي ته لاس اچوي، سیاسي کې اقتصادي او نظامی قدرت دی. بحث دا نه دی چې طالب څوک دی، دا په ډېر واضح دی. دا د افغانستان ماشوم پیږي. بحث دا دی چې پاکستان آیا هم دومره واک لکه مخکې تاسو موضوع فایل کړه څومره بلاش تو به چې د افغانستان په قضیه کې درلودې همره وسلري کوي نه لري. زه فکر کوم موضوع دا و هغه زه کوایم چې هغه کمزورې سوې دی چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې بل هیواد شکل کوي. تر دې وړاندې د طالبانو په قضیه کې د سړې جګړې پر مهال باندې د مجاهدینو په قضیه کې ټول هغه د پروجیکټ امپلیمنټیشن د دې پروژې د پلي کولو ټول دغه واک او امتیازات ټول پاکستان ته ورکړي وو. اما دا ځلې قطر کې شکل کړل دی او غړي خورا ډېر شکل لري. قطر کې شکل لري چې د پاکستان هغه موقف چې دی هغه ضعیف شوی دی. نو چې دا طالب څوک دی، په کوم ایدیالوجي دی، چې تر روزل شوی دی او که سبا نوی بدرته بیا چې ته منډي وهي خو قطر ته خو نه شتلی، هم دی پاکستان ته ځي. هغه خبره خو ډېر ښکاره ده، لکه د پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی. د سترو قدرتونو د متحده ایالاتونو په دریش کې تغییر راغلی. کنن هم یا پرون هم متحده ایالاتونو غوښتي وه د افغانستان په مسایلو کې پاکستان په یوازې توګه نه طالب راوستلای شوی چې نو قدرت راغی. په دې ښکاره خبره ده چې یوازې د دوی د تړون نه، په ټولو مسایلو کې د پردې شاته پټ کوم فعالیتونه چې وسول یا کوم تصامیم چې ونیول سول، په دې کې متحده ایالاتونو هغه سرلاری دی او متحده ایالاتونو چې سرلاری دی هغه د خپل قراردادي تر څنګ یو بل قراردادي پیدا کوي. بل قراردادي ته هم دغه د صلاحیتونو ورکړه. د پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی چې پاکستان یو غواړي چې په افغانستان کې د وضعیت شوالي خواته ولاړ شي، یا د طالب سم شي، یا د طالب سره د اختلافات په دې پیدا کې چې د افغانستان ملي ارزښتونه وسه مهم وي نه. البته هغه څوک چې دغه پروژه فند کوي یغه یو بل الټرنیټ هم پیدا کوي، په هغه هم سرمایه گذاري کړي ده. نو د تاسو د پښتنې ته بیا مختصرا یادونه کوم چې دلته د پاکستان موقف به ایستوي دی. پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی. البته هغه 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 لوی کانټراکټر د دې خدمې ځینې د قرارداد نیو برخه بل چاته ورکړي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسې. اما که شمس پدی اړه تاسو نظر څه دی؟ د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، تاسو معلوم دی. فکر نه کوئ چې همدغه مسئله ممکن د دې سبب شوی وي چې پاکستان د پخوا په شان نفوذ ونه لري، یا نفوذ کم شي، او یا هم کله چې له چا سره ډېر امکانات نه وي نو طبعاً چې مقابل لوری بلې خواته مراجعه کوي؟
او مننه سروان صاحب، خبر ده چې لږ بزه پر بلې موضوع رڼا واچوم ستاسو په اجازه. یو زمونږ خپل شخصي نظرونه دي، عقدي دي، یا د یو ایدیالوجي سره جوړېدل یا ناجوړتیا ده، هغه بل بحث دی. زه خپل شخصا د طالب د تګلارې سره، د دې پالیسۍ سره، او دا اوس چې کوم دغه روان کړی جبر د افغان ولس سره، خصوصا د میرمنو سره، جنکو سره، دې سره نه موافق غندوی او ټول افغانان غندي، دا بل بحث دی. مګر ګوره، په تیرو شلو کالو کې چې مونږه کوم نریټیو روانه کړې وه، طالب د پاکستان غلام دی، طالب پاکستانی دی، طالب پنجابی دی، هغه خو بی ګټي وو، ځکه طالب پاتې شو. مونږ سره په تیر جمهوریت سره نړیم ولاړ وه، او پاکستان هم ظاهرا ولاړ، افغانستان په رسمیت پیژندو، سفارتونو کار کوو، ډیپلوماتیک اړیکې وي، او هر کال یا زمونږ مشر الته نه تو، او د هغې براتو خو په هر کال کې به یو رسمي سفر او دغه مو. خبره دا وه چې دا مبالغه آمیزه وه، دی کې شک نه وو. طالب یو افغاني مشکل وو، طالب افغانان دي. دا چې د دې سابقه چیرته ځي، څنګه شروع شوه، چا شروع شوه، هغه بل بحث دی. صحیح ده، خو دا د افغانستان یو واقعیت دی. موږ په خپله ټولنه کې دغه یو افراطي فکر لرو، چا رشت ورکو، څنګه ورکو، سړې جګړې وو، د هغې نه مخکې وو، حتی د اویا کلونه د داود خان د وخت نه دا لوبه شروع وه. ولې په افغانستان کې یو ځای پیدا کړی که داسې وګورو، خو ټولې پردی وې، کمونیستي او هغه پدیدې وې، هغه هم د بیرون نه راغلي، او په افغانستان کې رشت وکړ، او په افغانستان کې واکمن شله. نو یو دغه شخصي دغه دي، عقدي دي، دا بیل بحث دی. اوس ګوره، که د پاکستان سره اړیکې ته وګورو، نو د قطر ذکر وشو. دا قطر ولې وټاکل شو؟ قطر د افغانستان په قضیه کې ولې داسې ډېر ریلیونټ شو او دا مهم شو؟ قطر خو نه موږ سره پوله لري، نه سرحد لري، نه داسې
ځینې وایي قطر د دې لپاره وټاکل شو چې د طالبانو په منځ کې د پاکستان نفوذ کم کړی شي.
ګوره، خبره دا وایم، زه خو چې هغه وخت کې ما یو ډیپلوماتیک ماموریت هم لرو، خلیلزاد چې اولنی سفرونه شروع کړ، زه هلته داخل و، هلته سفیرو په یو مجلس نیم کې سره زموږ ما، او په ډېرو مجالسو کې که نه و، خو بیا هم بیا اوس خبرېدلو هغه جریاناتو نه. خبر دا چې طالب موقف هم دا و چې هغه د پاکستان باندې، چونکې بدنام هم دی، او هغه نه غوښتل چې د پاکستان کې بیا مذاکره وشي، افغانستان ته هغه نه حاضرېدل، د سعودي سره هم اړیکې نه وې، یعنی قطر هم هغه انتخاب کو، د قطر دا کریډیټ کم دغه نه دی اخیستی، او د امریکا سره. بل دا چې دغه لوبه لګستره ده، پاکستان ډېر ورکوټې دی، پاکستان اوس د منطقې په سیاست کې هغه رول نه لري. ګوره، په نړیوال نظم چې دی، ورلد آرډر کې، هند اوس د پاکستان نه ډېر مخکې تللی دی. دا اوس دلیل هم دا دی چې هند هم اوس لګیا دی د طالبان سره اړیکو کوشش کوي، او تاسې خبرونه اورئ د سفارت په سر هم بحث روان دی. پاکستان اوس په د منطقې په سیاست کې هم هغه سی یو ریلیونټ او یو دغه رول نه لري چې موږ دا غټه لوبه راوړو د پاکستان پورې، او تر وګو د خڅ چې اوښله د افغانستان
سقوط. سوال هم همدا و چې پاکستان په دیوالیه حالت کې دی، اقتصاد خراب دی، نو دا خراب اقتصاد هم زما سوال دا و چې د دې سبب شوی نه دی چې رول کم شي، نفوذ کم شي؟
په وړو وړو لوبو کې ممکن دی. پاکستان په خام داسې اقتصاد نه و چې هغه د شوروي سره په جګړه کې ودرېږي، مګر لوبېدو او د خپلو ګټو دپاره هغه لوب اخیستل، او یو کرایي غوندې هغه پوز هم داسې ویل کېږي چې کرایي دی او مختلف دغه اخلي، که په ګزي کې د چا ساتنې هغې ټیم لیږي، او ملل متحد کې خپل عسکر ورکوي د مصرف دپاره، او هر ځای ته تیار دی. په دې منطقه کې هم یو د پولیس او د دغه رول اجرا کوو د دې دپاره، مګر دومره زیات مطرح نه دی. او اوس هم یعنی دا مبالغه آمیزه ده. واقعي بینانه باید بیا موږ مشکل خپل درکو، طالب سره باید، طالب افغانانو سره کینی، افغانانو سره کینی، او بې د افغانانو د رضایت نه دی د حکومت ولی دغه واکمنی دوام نشي کوي. یعنی دا واقعي بینانه نظر دی. مګر که موږ زیات داسې وایو چې دا ټوله لوبه د پاکستان ده، او پاکستان یې کوي، او دا پزور پاکستان ته یو ارزښت ورکول دي، زما په نظر دغه به صحیح نه وي. مگر پاکستان دا چې یو باثبات افغانستان نمنی یا دی ځان ته ګواښ ګڼي دا غي د پاره که اوس نن طالب یو باثبات افغانستان جوړی تاسو یقین وکړئ چې په تیره دوره کې دوی دا کوشش کو چې طالب بلک ډیر په شمال کې به بازی زین نیول دی به په مشرقي کې خلک را پاسول همدغه د پېښور او دې زین نه به فلانې قومندانه اوس نمونه به ناخلم هغه به را پاسېدل یو دردسر به جوړ کو ځکه چې هغه په کابل کې یو باثباته واکمنه اداره نه غواړي که نن طالب لږ ډېر واکمن کېږي ملي بم زه نه وایم چې ملي دریز د خپل کې ولې که یو څه د افغانستان په ګټه بازي اقدامات کوي لکه نن چې ایران مخکې ودرېږي دا د پاکستان تر څو چې هلته یو ښه جمهوري نظام نه وي راغلی چې د دواړو ولسونو په ګټه وي دغه پوځي اسټبلشمنټ به همدغسې یو تګلاره مخکې وړي زما د دې زاویې باید وګورو چې افغانان خپلو کې دا مسله باید حل کړي طالب افغاني مشکل دی او اوس افغانان دي او په افغانستان واکمن دي که نه خو دومره ملاتړ مو نړیوال موږ به مخه نیولی وی هم نه شو نیولی ځکه چې په افغانستان کې ملاتړ لرلو دې ته مکمله یو بهرنۍ پدیده بهرنۍ تحریک دا ویل زما په نظر ناانصافي ده.
ډېره مننه سلامت اوسه جان با صاحب کې ایران خواته وګرځو د افغانستان په ارتباط د ایران او پاکستان په منځ کې څومره هماهنګي ده یعنی کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی دواړه پې قناعت لري یا دواړه یو ډول نظر لري دواړه په دې فکر کې دي ایران خو ظاهرا داسې معلومیږي چې داسې یو افغانستان غواړي چې امریکا پکې هیڅ نفوذ ونه لري داعش نه وي او په عین حال کې له دوی سره نږدې اړیکې ولري فکر کوي چې له پاکستان سره په دې برخه کې هماهنګي لري او کنه؟
مالونه فکر کوم چې په دغه موضوع کې به هماهنګي نه لري. پاکستان خو رښتیا سره نه لکه چې دوستانو وویل یو کرایه شوی پروژهیي هېواد دی چې فقط د مشخصو اهدافو دپاره دی مخته ځي. تاسو وګورئ پاکستان په عین وخت کې چې ټولو ته جوابه ده چې په یو کېدای شي چې نه پرېږده چې حتی نالیکل شوي اسنادو کې خو یو متحد د انګلستان او د متحده ایالاتو او ډېرې هغه پروژې چې په منطقه کې که هغه سیاسي دي که نظامي دي که امنیتي دي د پاکستان د طریقه هغه دلته پلي کېږي. خو په عین وخت کې همدغه پاکستان د دې امکانات پیدا کړي دي چې په شانهای کې به داخل شي. حتی اوس یې عریضه کړې ده چې د روسیا په یو کوچنی اتحادیه ده چې په هغې کې هم غواړي را داخل شي د روسیې او د چینو د نورو هېوادو. یعنې داسې یو عجیب و غریب معاملې کوي چې په بطن کې خپل ډېرې متضادې دي. په هغه لانجه چې د طالبو او د ایران په منځ کې رامنځته شوه تاسو ولیدل چې پاکستان ډېر محتاطانه عکس العمل وکړ چې نه یې د ایران خوا ونیوله او نه یې د طالبانو خوا ونیوله. البته ځکه خو نور شیان پالي خو ظاهرا یې دغسې یو محتاطانه دریز غوره کړه چې نه یې د ایران طرفداري وکړل او نه یې هم د طالبانو ته داسې کوم خاص تمایل وښودل. نو په دې ترتیب دغه محتاطانه خو ډېر ځیرک او ډېر فریبکارانه خپل دریز به پاکستان ساتي ګوري به چې وضعیت یعنی هغه تګلاره چې طالبان غوره کړې ده چې هغه د ستراتیژیکو اهدافو په مقابل کې د کنټرول نه او د هغوی د مدیریت نه راونوځي. فقط یو کوچنی اشاره مې کوله خپل همکار ته چې زه نه وایم چې طالبان افغانان نه دي. طالبان ډېر کسان تذکره د افغانستان لري خو د افغانستان ارزښتونو ته د افغانستان نوامیسو ته د افغانستان تاریخ ته ژمن نه دي.
مننه صحیح د دې لپاره چې وخت کم ده او د یو وروستی سوال بل ښاغلی آزاد څخه وکم هغه دا چې آزاد صاحب لکه څنګه چې پخوا ویل کېدل چې د افغانستان په مسأله کې په پاکستان کې دوه سیاستونه دي یو د حکومت بل د پوځو استخباراتو همدغسې یو شی د ایران په سیاست کې هم اوس لیدل کېږي. پخوا به مو خو اوس ډېر مثلا سپا او هغه آژانسونه چې په سپا پورې اړه لري هغوی له طالبانو سره ډېر ښه اړیکې لري او د دوی په تبلیغاتو کې طالبان ډېر مثبت معرفي کېږي لیکن د حکومت بیا برخلاف دي. دا ستاسو په نظر د دوی هدف څه کېدای شي؟
یو خو که دغه ظاهرا د ایران چې کوم دریځ دی د طالبانو په خلاف چې کوم دریځ دی د اوبو مسله راخلي که نور مسله اخلي دا تر ډېره بریده پورې د ایران خپل داخلي سیاست پورې هم اړه لري. ایران هم په تېرو دوه درې کلو کې نه دی توانېدلی په ځانګړي توګه سیستان او بلوچستان کې هغه یو خو هغه د دوی په وړاندې د درېدو مسله مقاومتونو یا مثلا بلوچستان د اعدام اول مسله ده. بل دلته د وچکالۍ مسله ده. ایران ونه توانېدی چې خپل ولس ته هغه ډول خدمات وړاندې کړي چې لازم وه. د دې په پارلمان کې چې کوم دریځونه خپلېږي، هغه د جمهوریت پر مهال هم دغه د دې پارلمان غړوندا نارې وهلې چې باید اوبه پرېښول شي، افغانستان حکومت د دې سره همکاري نه کوي، د افغان مهاجرینو مسله یې راخله. خو په ټوله کې بېرته د ایران چې کوم سیاست دی که داخلي وي که بهرنی وي، تر ډېره پورې هغه د صفا په کنټرول کې دی، لکه څنګه چې د پاکستان د اسټبلیشمنټ په کنټرول کې دی. او هغه اخوانیزم چې په کومه کچه باندې په ایران کې د ایران په ټول سیاسي ساختارو کې په رګ رګ ننوتلی دی، په هغه کې استفا ډېر زیات رول لري. نو دغه ظاهرا کوم حکومت چې کوم دریځ خپل کړی دی طالبانو سره، هغه که د دوی په خلاف دریځ وي، که د دوی ملاتړی دریځ وي، هغه به ډېر رول ونه لري.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنونکی غوث جان باز، په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردار شمس او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش څخه. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.